دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساعت خبري خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو، خو اړومبه پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان حکومت وایي د میناټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنګېدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګېدلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهات یا پاکستانی وګړي وژل شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت بې پرواهۍ باندې د حکومت پر بې پرواهۍ وبخه پر حکومت د بے پرواهی تور پورې کړ او لغونډي بایکاټ وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار و. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بل اخر له کابل سره جوړجاړي وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې په مری کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوڅم لاټر د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیرته ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پریوتو د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولو ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې سرحده ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ ترک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس تېره ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی. تیره ورځ پولیس وویل محمد الطاف ته یاغیتوب ضد بریالۍ عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه د یوه لوړپوړي قومندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې رانجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1999 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي په څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه 26 کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې یې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. تیر ماښام د جنوبي جرمني په وړوکي ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر وویل له روسیې سره باید مناسب او ملایم چلند وشي. دویل دوی باید له روسیې سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم وویل چې دوی د دې اجازه نشي ورکولی چې له روسیې سره د دوی اړیکې دی د واشنگټن په وینا یې خوښوي. دویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په اوکراین کې د مسکو رول د منلو وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه و سراوی اکرم خان د کرنسی یا د اثارو لبیو او موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او بیا پیسې. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 26 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشته سکول بحال وي، میشته جماعت بحال وي، میشته اسپتال بحال وي.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی دی چې په کوم عمره کې د جنکو د ودلو پر ضد د قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې نو موږ حکومت ته نام مطالبه کوو چې دې ته چې ډرافت بلوم لیګل شوی دی، نو دې دې دا بل چې دې باندې سر ته زر کار روان کی.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډونبه موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې تر اوسه د وژل شوو حاجیانو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د یعنی دې کې چې کوم پاکستانی حاجیانو 9 پاکستانی حاجیان وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل په دغه پیښه کې 15 کسان جوبل شوي او 23 کسان تر اوسه بېدرکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې لا اغېزمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوو بېدرکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. محمد عمران له اسلام آباده نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیخه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوه. 15 کسان جوبل دي او درې سلويخت اوس هم بې درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیخې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم مولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پورا پورا حسی کړي.
All efforts are being made.
زمونږ لخوا هر قسمه حسی روان دي چې به درک کسان زر تر زر معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دي چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستي وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بے درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پورا پورا مرستي شوی. خو بل لخته په مینا پیخه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسم مرستي نه دي شوی. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچی په دغه پیخه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارل شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
موږ ته مخکې خبر نه ورکړی شوی بل چې د پن شنغه نه بعد موږ ته وینا وکړی شو. هلکه دغه خپل کارډر تور سره خو بیا هم موږ ته دغه مبارک اطلاع را نه کړی شو. زموږ یو فرقي وزیر صاحب نمون ورلو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زما سره وس نه ورځي. دا زموږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او نړۍ مبارک به سوې لشي ګنال تاسو شته. نو اقدام مبارک موږ سوې وایو داسې سکاري څوک سکار کوي دغه مبارک سره و چې اخرې بد دي ادیو سره شته. نو دغه موږ سوې وایو
د سعودي سرکاري خبري جنسه سعودي پریس تر مخه د حج په محل د ستمبر د میاشتې په سلی رښتمه منیټه په مینا کې را مخې ته شوی پیخه کې اوه سوا او یو کم او یا کسان په حق رسید او نه سوا او سلور دیرش کسان جوبل شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی سانګې د راپور مهم ټکی احمد تکر لاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاری چې واشنگټن له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو مخکنی پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتی ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت فعالیت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري، نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو ستونزې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ لګولې دي. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بیکور کړل شویو خپلو سیمو ته د بیاستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانې په ګډون ګټې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد پورې به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خصوصاً میره د شمالی وزیرستان د امن پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اول ته چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میش به ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مخته میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه هاوس تک میر مارګر سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
ځکه چې د میش کیم نقصانات شوي ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیمي سرگرمی بالکل ختم شوی دي. میش ویړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او بار کالج سه د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سوات دیویژنې مور پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې 15 کلن لور تختول شوې وه چې دوی په اړه تاڼه کې راپور هم درج کړی و، خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي دي او هڅه کوي چې د جینې درک ولګي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پیښه نه ده، بلکې ډېرې جونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان په دغه اړه راپور راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبر ګل نومي تن ټبر تورونه لګوي چې د دوی شپاړس کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی، ولې یو کال اوشو چې دی خپل لور نه ده لیدلې او نه یې حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زموږ حکومت ته زه لکه دا خواست کوم، دا سوال وته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کړي، راوالدې کړي، راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي. زما دا قمشر لور وه، کمړې نوم دي ماته وخی، کټوندې نوم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی، ول لور ورته نه د ملاو شوی.
اې څه سر نه غور دی، یوځه ته زم بل ځه ته زم ډی جی دفتر ته تلې ما ډی جی چې ټیپ کړي، ما چې ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي، ثانی والا جمع کی دی، ثانی والا د دې پړ نه پکاته ورسی نه ساو د پړ پټک نه کته پسی ثانی والا نه. نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه، حکومت تم کوم، میډیا والا تم کوم، پوسټ تم کوم، صدا نه راځه د پاره وکړه کار.
د بی ترک شوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه، نو هغلی ویل چې دغه کیس دوی معلومات کړی دي او دې کې سلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو په انځر کسانې کړی و، چې انځر کسانو کې سلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی، دا هم موږ په شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټت راخې شوې هم باجوړ راځي او دا کس چې راځي دا کس دې پړچنا اوس دین کې دی دلته رااله پریس کانفرنس وکړه بیا بے واپس لڑے دا غری کوئی کیا ما تو چکو الڈی مور ایڈریس کو کسانی ولی ول نو اگدا لاتو اس پر ضمانت مانگ دی دے وے چا ہم تے پاتہ دوبارہ دا گرفتار کہ نو دوبارہ کھنا گرفتاری کی اور چے نو نے گرفتار کی دی او دا ضمانت ورکڑی نو دا کو قانون دی تنی جگہ کلے
پسوات کے د زنانو حقوں لپارا کارکون کی د خویندو جرگے مشرا تبسم عدنان وای چے تسوات یو شمیر داس جنکے پ بیلا بیلو بہانو د کورو سخه اوستے شی چورستا د هغوی جون ډیر زیات په مشکل کې وی
زیات په مشکلاتو سره دا غوځون تیریږي او ډیر په بد حال باندې دا غوځون شي. ځینی خو پکې چې دین او زوایا مچې بیره هم شي، بیلاری شي او په چې دین او غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي. نو زوین چې ډیر مشکل باندې تیریږي او مونږ ته چې کوم رپورټ کیږي زیاتره خو پټارو لمان کې ناستې دي عام ژوند نه چې دینو ډیر بد حاله وانه کې تیری.
تبسم عدنان زیاتوي چې پسیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمیر د سواد جنکې د داسې مشکلاتو ښکار کیږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیته پنځل زرا 5 پیته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تمس رائټرز فاونډیشن په خپل یو سروې کې ویلي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خزی او جنکۍ د سړو لخوا يرول کیږي، زورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا هوکار کوي او یا هم په هوونځو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغه سروې له مخه په پیښور کې چې زیاته آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی، ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیرې سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکي ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر رد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکي جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانیخیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبري ایجنسی ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکی مقدس عزیز ویلی دی چې په بس ټاپونو د ګڼې ګڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تبصرې پرې کیږي. مقدس عزیز زیاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یوې زده کوونکې ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبي کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا در سره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بل زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د پاکستان حکومت د جنکو د اړومبنو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په هغه لرې پرتو سیمو کې جنو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د جنکو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2013 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. په دغه موضوع اسلام آباد رابعه اکرم خان راپور راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل ویبیک جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتې او پسماند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا خودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوې پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي،
د
پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د مشال ریډیو ډاٹ کام د دا داري تاسو موږ تخپل تجویزونه او مشورې مړه لګل شي. موږ بحث کوو چې تاسو د تجویزونه او مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د غرمې د 12 بجې کېدونکو د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي چې د مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د ورکو شویو 340 کسانو پته ولګوي، خو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د حکومت د بې پرواهۍ پر حکومت د بے پرواہی طور پورې کړی دی او لغونډی یې بایکاټ وکړ. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس سټولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی او دا پولیس قومندان په هغه مهال وژل شوی چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د یو لوړپوړي قومندان لپاره د لټون اپریشن کاوه. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومې نه دي ښودل شوی د وایي چې دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلی دي. او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روسیې سره خپل اړیکې سم کړي. مهم خبرونه واورېده چې پامیر ساحل وړاندې کولو سردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلې او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی کا هر انسان ته قانون په لاس کې د اغستو اجازه ورکړي شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دی لړکی د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولن کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان وسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي زګی پخپل د منصف جوړیدو یو شمیر نقصانات هم دي. نو بای چی معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دی شي کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باندې انتشار او اړی غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا بسو خپل او پردې نه پیجنې. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پی خ باندې لیکلې او وای چی د 29 ریدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول سمره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شو چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي. دغه شن 1500 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزیمواری په سر نه ده اغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلې سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا څه د قبلول وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلی خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو داوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغا بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپل پیسې نه ورکوي چې لوجی قرضه ورس پورس یاتیږي او کمپنی ورس پورس د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بیلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رازو نړیوالو چارو ته اوریدونکو د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. د غدواړو لیکنو مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپل منګولو ټینګول لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړې پرځدې د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غشتل سوي بخښنې پاړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکي پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینی پانی سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو د تیرې میاشتې پر 10 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمبارۍ لړۍ پیل کړه. د نهه لورز رئیس روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نخ کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکال په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بيړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف په نخه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو 200 ساعت وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقې ویډیو خپره شو. دغه ویډیو د دې خبرې غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباري او ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وای روسان زیرک دي. هغوی پوهیږي چې څوک برلاسه وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وای دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
په سویډن کې د نوبل کمیټې 13 ورځ بلاروس د بلاروس خبريالې او لیکوالې سویتلانا الکسوویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1928 کال کې د یوکران په وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسوویچ پلار بلاروسی او مور یې یوکرانۍ ده او دا په بلاروس کې لویه شوې ده. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویلي دا د لوی روسیې د فرهنګ برخه ده خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسنی روسیې نه. په دغه اړه باندې احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بل خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسي ژبه لیکنه کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنه کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعه او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې یې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دیته مبارکي وویله. د نوبل له سګنۍ جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګري دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د افغانستان د کورونو چار وزارت نوی موندنې ښایي چې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تحرکات ډېر شوي دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، د تېر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ جوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. په دغه اړه باندې د راپور ته وګورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوې ښکاروي چې د هیواد د زینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوال مخالفینو حمله بي ساري وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې پورز د دغه راپور د خبرېدو په محل وویل چې افغان امنیتی ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حمله په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2,509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي، نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2,500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5,645 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2,080 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بنا سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي. تر هغه وخته
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رتوګي اردن کوز د کرخه غاړه خوست ورزو په خوست کې مشرانو او فعالانو پر حکومت انتخاب کړي چې د کندوز پیخي له اغیزمن شوی سره سممرستنه ده کړي. دوی 13 ورځې د وی غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له اغیزمن شوی سره د مرستو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله ګڼ خلک بې کوره شوي دي. په دغه غاړه باندې له خوست څخه نجیب الله الوخیل.
13 ورځ د خوست قومي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د کندوز پر غمیزي خوشنۍ څرګنده کړه او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاد غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خوشنۍ وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین له قربانیانو او اغیزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومي مشر محمد ظفر
نن هغه پیخه چې په کندوز کې نن تقریبا هماله سمه ورځ جریان لري، د هغه مسلمانو د هغه کونډو یتیمانو د هغه اسیرانو نه دولت دا کوم وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو یار جوړ کړل چې دغه ته اوبه ورسیږي، غذایي مواد ورسیږي. دولت نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کیږي یا د تو د غوري دو یا د فساد واجه دو یا د وطن ته امیندار نه.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غم شریکۍ په مورد وه او په څنګ دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوه چې د کندوز خلکو لپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې لپاره د خوست خلکو هغه مرستې
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکر الله بابکر خیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان وکړ.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکونو په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالی همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
اردن کو په خبر کې د مدني ټولنو فعالانو یو احتجاجي کیمپ لګولې دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد په قانون سازۍ زر تر زره لاس پوره کړي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کال راسي دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغه باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوی. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابعہ کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاری تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قانونو تازه رپورت تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې لري چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او دغه رنگ په خیبر پختونخوا کې دا شمیره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بعضو ډسٹرکټو کې د ماشوموالی د واده شرح چې کم دی نو هغه 74% دی. دا یو ډیر های چې کم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سال جنہیں چکم وعدے کی گئی دا ڈیر ظلم حکومت دے دی دے پبارے قانون جوڑ کی دے منگ ز پخپل خواجا سرا ہے مجری سے کم عمر جنہیں گور ما دا گئی وعدے کی گئی یا کم عمر جنہیں سر زیادتی کی گئی پزور باندے بدئی یا دے سے اگر نو اگے تے زمانے لے پتے باندے ڈیر خپشی چلا اگے خپل ہوش نہیں سنبھال کرے اگے لا تعلیم نہیں پورا کرے اگے لا لو بو اگے گڈا گی اگے نہیں ہیر شوی نو دے سے نہیں کول پکا دا ڈیر زیادتی دے
دا پمل دا چدا احتجاج کون کی مدنی ٹولے نکڑے وائی چدا پاکستان آئین ترمخا چکم کس د اتل لسنه کمی هغه ماشوم غړن کیږي او باید د واده لپاره هم د شپاړو سپځه د جنې او د هلک عمر اتل لس کاله کی خو دی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د کال 1903 اتیایم د اکتوبر پر ومه د جمهوریت بحالی تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه او د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی وو او بیا د اکتوبر په 14 نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشل لا شپې ورځې وي او د خپل زوی جلسې ته له ورتګه منې کړی وو خو هغه ونه منله او ویلې چې د خپل قام لپاره مبارزه کوم. خو د نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړي دي او له هغې پوښتلي دي چې څنګه خبر شو چې زوی جوبل شوی دی. هغه وایي
ز په کور کې ناسته یم دوران زما کښنه زوی دی اوس په لندن کې دی. دا د دویم جماعت درېم جماعت د چټي سکول رانجدې د دنجن په سکول کې سبق وای. هغه رانجدې د سر مخې راستلې در وای خور زور ته ها وای الته چې دنجن په سکول کې داسې ژغې ده لې ول ول سیار ول سیار ول سیار وشتلې دی ول سیار وشتل ز چې بونې جدي سول دی برا سملاري دی په پټ خلاص ز ته هم ول سیار څنګه وشتل وای ول شتلې په دغه ځای کې وشتلې دی دی وای وای په دغه ځای کې وشتلې تر دغه ځای ګولې وتلې اوس نو زه خو ډېر پریشان اوس په کور کې څوک نسته په دا جلوس په دا نن سهار کې دا هر یو رمضان نامی یو ځوان دی امر دی هغه راوړی دی کلی له په کلی کې ګرد خل برغلی دی ډیر بد مرګ یو دغه نو اوس دا د دوبلشار پر هم لاړ جنازې لر ګرد لاړ نو لاړ لاړ ورځ ګرد تیر کتر ما زیګر پور دا د څنګه کې ساز د څنګه دا ورځ ته غستی په پریشانی کې تیر اوس مې څوک ناراضه د چاس پښتنو ګرد کلی نارینه تل دی په درې کې دی شې دې څوک ناراضه شوی خو نه ده خبر مې خبروي ما شام د غرال ګول هغه ورته غرال هغه چې رالي وم څه کوي څه کیسه ده څنګه وایي دا خدای څه رمضان مړ دی وم ولسیار خو یې زخمې سوی دی وایي و ولسیار هم زخمې سوی دی ما ته څه یاد خلق نه وایي.
تاسو بیا تر هغه وروسته یوه ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې 4 یا 5 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه سوی وو او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولرم پلارې نو ولاړې کلته کورت بلار ول زب بیا سبا د خل راز خو زبرت ابراهيم از ما ورو راوستل و از ما څه خبري په یاد راځي وایم چیش خبر دی وای چی موږ د ماجت موږ ماجت کسر ټول پروګرام جوړ چې داسې ووز ماجت جمعې ورځم د لمنځنه به وسی نو به موږ سره ټول سو دا د سپلون ملاند کړل چې دا دغه وسو ان سبې سو غاز را وسی نو بیا او چاف چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره وته پر موږ شلیک موږ بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را به د لور ماجت ور ناس ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر ما متخانه ټوپک نیولې راپورت سم او تخانته ودرې دي اغه ګولې په دې کوم شته انو خلق ول ما خلق ته وین مال زغلی تاس لارز ما کاری راوکی ما کاری راوکی تاس دی خپل ځانونه بچوک ول داسې سلار روچ سر پیدا سول ز پروتو ول ز داسې پر د ناس په لاس نیول دي وینې می د د په استلاو د ناس سم دی وین په ورتلې ول ما لاس پر نیول یو یو دکان خلاصو بل دکان ترخه کباړی دکان ټکران دکان ول و دې ترخه تم یو دکاندار ناستی یو مجلسی ورسر ناستی زه گزار سولم زه چه گزار سولم با دوی تم ویلی چه مالی و تکی برا کتر ری ولا دکاندار و بل تو ویلی ول دغا دی ولی باسه باسه دا سپی زه کندنی دی دی سپی و بغواری ول دغا خبر ما تو دیو زورا کری
پشتانو آقا؟
وو پشتانو ول ویلی ول باسه باسه دا سپی زه کندنی دی و بغواری ول زین در لاس ونیستم سرک نسا پاسه وی و خلق سر تلی و را تلی دسی سرک تکرم ولزنه بیا نیم خبر سوی به وش سوی بیا ورچا چې به ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونی کړی په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رد دی دای ماته دارش کار کوي چې خور موږ د پښتنو د پاره دا چې مون کو
او هغه پښتانه سره تا وای
خود هم پښتنو دی ولې ماته داس خبر وکړ
دا سی یو خبر ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یې
یو کیسه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کړل کورمه نه کړې ده په کرایو کې اوسېدلو دلته ګلستان چې کلي له چرالو یا وطن له چرالو هم د بل کور اوسېږو
خپل کور منسته
خپل کور منسته هغه چې درلو نه خورانس ما ورته وویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګور د کور به جوړ کې ستا کور به جوړ کې
راشه درشه
د مسافرو خبرونه